ستوري مشه دا مشال ریډیو د شاین بنری مو تاسو د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبرونه کړې کلیو په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ونلین راپورنو تفسیر لرو زموږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار به هم ورې خړومبې د سیمه ونړې د چارو نزان خبرو د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه
په ملتان کې چاودنې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په غزنی کې په یو زندان برید شوی او سلګونه بندیان ترې تخریدل دي. په مصر کې امنیتي ساتیرو د سیلانیانو په موټرو برید کې 12 کسان په غلطۍ وژلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات بیا ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده او په وژلو شو او ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم ښودل کیږي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وایي دا یو ځانمرګي حمله بریښي.
د وای د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې د ځانمرګي برید کړ بریښي. ستاسې ښکاري چې ځانمرګي برید کړ غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې دا ډول بریدونه کم تر سترګو کې اکثره چاودنې او ځانمرګي بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو کې مخې ته راځي. د دې تازه برید پړه تر دې دمه چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې مشال لړیو ته ویلي هوایي بمبارۍ په شوال، ګربز او زوی نارۍ سیمو کې شوې او په ترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه تباه شوي دي. بل پله وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرونی په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د 8 کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. په آزاد ډول نه د طالبانو او نه هم د حکومتي لوري د ادعاو سپیناوی کېدای شي، ځکه چې آزادې سرچینې د پیښې ځای ته لاسرسی نه لري. د پاکستان پوځ له تیر سم مهال نه په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه عملیات هم کوي. د سواد د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لړیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر پرون ناوخته ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل دی. د یادې تاڼې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم دغه تن چې د امن د کمیټې غړی او جنرال کونسلر و د ماسخوتن د مانځنه پس کور ته روانو چې ورباندې ډزې وشو په ټکه مړ شو. په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان ژوبل شوی دی. وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ولاړل او د خلکو نه یې پوښتنې ګروېګنې وکړې. د یادې پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده، خو تر دې وړاندې په سواد کې د امن د کمیټیو لسګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته توګه وژلې. د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې چارواکو مشال لړیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرده صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلی یو بل خبر بیا دا دی چې تېره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته شوی و. دا څلورم ناروغ دی چې د کانګو وایرس په وجه خپل ژوند د لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي بیګا ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علی احمدی مشال رډیو ته نن سهار ویل چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلی دي.
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم رارسېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. د افغانستان پوځ وایي په اروزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او په کندهار کې 92 حلقې ماینونه شن کړل شوي دي. د 215 اتل قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې ویلي چې د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریز وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 92 ماینونه کشف او شن کړل شوي دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو کې په غلطۍ سره د په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په نخه کړې ده. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا یا د اتریش سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ډی میزیری پرون وویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمنی اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکلې شمېرې هدف افته پر رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخليږي. د سپتمبر په 12مه نیټه یعنی پرون هغه بل ورځ د پاسه 14,000 پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ته رسیدلی وو. جرمني اټکل کوي چې په روان کال کې به 300,000 نوي کسان د پناه غوښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلو نن د اروپایي ټولنې کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسیون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 168,000 پناه غوښتونکي دې په نوموړي اتحاد کې په شامل هیواد دونو بیرته وویشل شي. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه.
خبرونه د مشالې ډون اورېده چې نجیب امیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېده شي. د پنجاب په ملتان کې بمی چاودنې 10 کسان وژل دي. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه راپور لرو، خو په سوات کې د امن جرګې یو غړی غلام سعید په وسوال برید کې وژل شوی.
هغه چې کله ماسخوتن مونږ کو کور ته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرینګ کړی دی چې د هغې د فایرینګ نه غلام سعید په مخه باندې مړ دی.
قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډان څه دي؟
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې سهاندونه ضرور راځي.
او زمونږ ونی ز خبرونه ستونزو سرکار کې په مومندو کې کروندګرو ته د ورپی خو ستونزو په اړه باندې غږی.
باران چې وشي خو بس وی کړو چې نه به شاړه پراته، خو مونږ لره دې ډیم هیڅ پیدا نشته چې باران وشم باندې دسم زی په زی شلېدل لري.
تر پای د مشال ریډیو سره راځومګړومبه موضوع تا د پنجاب صوبې د ملتان په ویاړی سیمه کې بمی چودنه شوې ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوې دي. چارواکي وایي چې په وژل شو کې یو ماشوم او یو مېرمن هم شامل ده. د دې په وینا د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر هسپتال ته وړي دي. په دغه اړه نور حال ذبیح الله شفق راکړي.
د پنجاب ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د یکشمې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نور شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندل چې ځانمرګي بریدګر بریخي دی. وایي د پیښې په ځای کومو د یو مشکوک کس مړی موندل چې ځانمرګي بریدګر بریخي. داسې ښکاري چې ځانمرګي بریدګر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګپوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي سو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګي برید او کبمي چاودنه وه. د پیښې ځینې آیني شهیدانو رسنیو ته ویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمی چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو سرزو د پاکستان قبائلی سم متاثر تشے پوزی چاروا کی ادا کی چتر اورز پ شوال کی پ ہوائی برت کی و لس وسلوال وجل دی داغی و پٹن زوینے د من زوڑی دی بل پلا وسلوال و ادا کڑے دا چے پ شوال کی د پوسر پین خط کی اتو پوزانو تمر جو بلاڑا ولی دا عمر دراز وزیر نور تفصیل را کئی
چارواکی وای هوایی بمبار د شمالی وزیرستان شوال گربز او زوی سیمو کې شوه چې د وسلوالو په ټنځایو نه بمبار کړي د فوزا ماړي کو سانګي آی ایس پی آر د دغه بریدونو پخله کړي او ویلې دي چې دغه بمبارو کې د وسلوالو او مرکزونه تبا کړي دي خو د سیمې آزادو سرچینو دغه بمباری کې د مرګ ژوبلې سپیناوی نه دی کړي بل طرف ته وسلوال طالبان داوا کوي چې تیر ورځ شوال د جنوبی وزیرستان په طرف سیمه کې د فو سره انخته شوه چې تر اتو پورې سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې د دوی په وینا دغه کاروایی مسعود طالبانو خان سید سجنا ډلې کړې خو فوز دغه داوو په اړه څه نه دی ویلي او تیر ورځ دغلته د څلورو فوزیانو د ژوبل کېدو سپیناوی کړی و شمالی وزیرستان شاوال کې په دې وروستیو کې فوز مکانی عملیات پیل کړي چې د فوز په وینا د شمالی وزیرستان میرانشاه میرعلي او خواو شاسیمه یې اوس په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخستی او شاوال کې اوس مخ په وړاندې عملیات کوي شمالی وزیرستان کې تیر کال جون نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز لاړه وخت په وخت ورکړل شو بیانونو تر مخه تر دې دمه دغه عملیاتو کې د وژل شو وسلوالو شمیر 3000 ته نږدې شوه خو وسلوالو وخت په وخت دغه دعوی رد کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
داعش وسلوالی ډلې افغان پولیس ته سیرما د باجوړ جنسې په ډمډول نیمه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یو پوسته د برید ادعا کړې ده. داعش دا ادعا په داسې حال کې کړې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغه ډلې د شتون راپورونه بیا بیا رد کړي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د زبی شفق په راپور کې وو.
د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو غړي د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی وسلوالو د باجوړ ایجنسۍ په ډمډول نومي سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او هغې ته اور اچولی دی. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې دا برید د تحریک طالبان پاکستان دغې ډلې لخوا شوی چې څه موده مخکې له دغه تحریک لارې بېلې کړې او له داعش وسلوالي ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اژانس ته د ملیشه ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالي ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړې ده. د ملیشه ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلوالي ډلې شتون رد کړی خو د دې ترڅنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې دا برید د داعش وسلوالي ډلې ملاتړ کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند د داعش لخوا پر پوستې د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي.
واقعي ده چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څه قداور نه لیډر شته دی چې هغه داسې هدفونه ولګوي چې هغې ته موږ وویل چې واقعي ده د دوی یو وجود شته دی. دا د یو ملک کار نه دی چې د دې مخنیوی وشي. په کار ده چې قی سطح باندې صدا سے ٹاکلی گامونا اداسی او بل سرا روغ جوڑا او یو بل سرا اعتماد او انٹیلیجنس معلومات او یو بل تور کول او د دین علاوه د غیر پاره او سټریټیجی په کار ده چې هغه د ټولو مرکونو مشترکه وي.
داعش یا اسلامي دولت هغه وسلواله ډله ده چې دا مهال د عراق او شام ډیری سیمې تر ولکې لاندې دي او همدارز ویل کیږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لالارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي لامونی ولی بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون ذمہواري ده. دا اسکزي په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نوي خلک نه خوښي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپل وینا کې کړي دي. زمونږ خبریال خدای نور ناصر هم دغې غونډې ته ورغلی او موږ ته راپور راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دویمه ورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دویمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزي وویل له امونی ولی تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي، تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول، دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ قام چې د کوم مشکلات تیر شوی دا ګرد څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو ولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کړو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دویمه ورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قامونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼل شي. په یولسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسی غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې په کې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوونکو د سوات ضلع د کابل تحصیل پلنګولې سیمه کې نه پیژندل شو وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او جنرل کونسلر په ډزو ویشتې او وجل دي. د سره د یو ملګری هم په دغه پیښه کې وجل شوی دی. له منګورې زموږ همکار نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیر شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی، د پلار نه غلام رحیم نوم دی، د غونډ نینګولې اوسېدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځ وکړو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخ باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی په زلحنان تک نه نینګولې چې دی هغه شدید زخمي دی. دواړه کیجول ټي هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمي شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان پوځ کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی. او غیر اعلانیا ګرځبندیز لګیدل. د یادونې وړ ده چې د تحصیلي کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم 12 تنان وجل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، چارواکي وایي تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی پر زندان ډله ایز بریدونه کړي دي او د دغه زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 352 تنه بندیان خوشي شوي دي. بیا طالبانو دغه شمیره تر 1400 تنو لوړه ښودلې ده. په دغه اړه نور معلومات د سید شاه سخیم نورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 352 تنه بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره ور روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو، لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم. طالبانو په یوه وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر
دی وایي طالبانو په عیني حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او تر پلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیري وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټ نه دوجي،
د غریبانو تپوس کو سوګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. اردوګو د پاکستان قبایلی سیمو ته ورځو، چرته چې د قبایلی سیمو د پارلمان 19 غړو په متفقه توګه د پارلمان په سیکرټریټ کې یو بل جمع کړی دی او په دغه بل کې د حکومت نه په د قبایلی سیمو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې په لویه کچا د بدلون راوستو په لاره کې یو شمیر خنډان دي. د دغه تفصیل د زمونږ د همکار ګل آیاس پر راپور کې و.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمې نه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړی وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې، په 35 کروڑ، په 40 کروڑ باندې په پاټه ته ځان بدلی، او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ د هغې مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی. او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتی افته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علی په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند خدا راضی چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی. حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري د هغې د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو په سنه څه طریقې سره بیا دا خندونه بچ دی، نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي. خو هغه به وخت په وخت سره چې کم دی نو هغه به انشاءالله چې حل کېدو طرف ته روان شي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره کې څه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې د حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف دی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نکړ شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازی یا انسازی ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا د ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې څخړ به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټه غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنی وي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
د ګلایز راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دې موضوع باندې ایکسپریس ټریبیون یو ادارې لیکلې ده، په دغه ادارې کې راغلي دي چې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډېر کمزور شوی دی، نو ځکه اوس وخت راغلی دی چې دغه سیمې باید په قومي بهیر ورګډې کړل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له مجید بابا راوړ.
ایکسپریس ٹریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د قبایلي سیمونه منتخب شو نورلسو پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22م آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 9 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 1300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکل شوی دی چې دا آئین په 2 او 2 او 2 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یا دي د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسایي ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د 9 واړو قبایلي سیمو او 6.5 قبایلي سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي، بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چې دا مهال په قبایلي سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزورې کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. ادارې زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات وروستي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغي توب له عمله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړي دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د 13 او 14 کالونو روان دی او د اجتماعي ذمهواري د ظالمانه او غیر انساني قانون FCR د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تېرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د سحر لستمی بجې کېدونکې د نجیب عامر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو او زموږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. خړومبې د دې خبرونه
د پاکستان د پنجاب ویلت چرواکی وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړې چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات نور ژوبل شوي دي. د ملتان د پولیسو مشر زاید ګوندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله وه. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمباریو کې اوولس وسلوال وژلي دي او په ترس کې تندرو وسلوالو اووه پټنځایونه تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله ور اړولې ده. د سواد د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیگا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر غلام سید بیگا نوښته نسرګندو وسلوالو په ډزو وژل دی. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پښتونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلې دي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لړی وته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلې دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانې هم دی. خو د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آستریا یا د اوتریش سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په هکله د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هینا ربانیکر او سرتاج عزیز موجود وو چا چې د خارجه دفتر په هکله مهم کردار لوبولې دي. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سکیورټي په هکله فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلې دي چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼې اخیر کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپلې دریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په سرګندونو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي دونو او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیری کلی کې چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هواریږي. جنګ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د اټک د پیښې نه پس سجیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپری کولو له وجې 1500 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداري وایي دا سپری دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپری اخیستو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمی ادارې د شرطونو مطابق سپری ولې وانه خستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګلف نیوز یو پانی لیکلی دی باید چې د پاکستان ولس حکومت د ولس ستونزې پر وخت هواری کړي، ځکه چې د پاکستان ولس حسوم د خپل ستونزو د هواری لپاره د پوس پر لور ګوري. بلخوا ناټو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکولو ژمنه کړې او له دې مالي مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې اسرار العالم مون وړاندې کړي.
ګلف نیوز ډاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څانګې لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپې وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي، او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافې پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې عکاسي کوي چې پاکستاني ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي. مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې نه خبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مخالفونکو په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت غړو لنیولو سره کار نه کیږي، او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلي دي په کار د چر پاکستان ولسی ادارې پیاوړی کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي دي آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي، او دا رنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي، او همداراز په بهرنیو مرستندویه هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز اوس پاڼه لیکلی دی په پاکستان کې د امریکا مرستندوی اداره یو سیټ پاغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي. په مقاله کې راغلی دی چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی، خو بیا هم له نتیجو څو خبر شوې نه دي. د لیکنې مهمې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
له امریکا نه خبرېدونکي نیویارک ټایمز رسپانې په پاکستان کې د دغه هیواد مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. رسپانه لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړې، خو شنونکي وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دي لګول شوي. رسپانه وایي چې زیاتره امداد په انتظامي چارو خرچ کیږي. رسپانه لیکي چې په دې رسو کې د دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نورې راښکاره شوي، ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانې په پېښور های کورټ کې د دغه مقدمې تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانې د پاکستان د منصوبه بندۍ د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلی چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانې په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده، او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نخښه کیږي. ورسپانې د یو امریکایي څېړنیز ادارې څېړنکار رضا رومي په حواله لیکلی چې مرستندویه ادارې په توانایي او تعلیم څانګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې سرګند کړی نه دي. رضا رومي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیرې زیاتې پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې د دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوي نه دي. ورسپانې لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ورنکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوي امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شننکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکړل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانه په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادي ډانچې په جوړولو کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایهکاري اعلان کړی و. د دې پرتله یو ایس ایډ مرستندویه ادارو په هغو پروژو کار کوي چې ډېرې مشهوري نه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ډان وسپان لیکي باید د سعودي عربستان حکومت د حج په ورځو کې په حرم شریف او د حج په نورو ځایونو کې تعمیراتي کار ونکي او د حجیانو حفاظت او دوی ته په اسانتیا ورکولو خاص پام وکړي. د دغې ادارې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي حج کول یو آسان کار نه دی. په دغه وخت په زرګونو خلک په یو ځای کې راټول شوي وي او خپل عبادت ترسره کوي. هر کال په لکونو خلک مکې مکرمې او مدینې منورې ته ځي او هلته د حج فرایض ترسره کوي. ډان ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب حکومت هر کال حاجیانو ته د سهولتونو ورکولو لپاره خپل پوره انتظامات کوي، خو د تېرې جمعې د ورځې د پیښې وروسته دا پوښتنې راپورته کیږي چې باید د حاجیانو تحفظ یقیني شي او داسې بدې پیښې مخې ته بیا رانشي. په دغه پیښه کې د 200 زیات کسان جوبل شول او د 100 زیاتو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ، چې د ریپورټونو تر مخه په دغه کې پاکستانیان هم شامل وو او د ځینو جوبل کسانو روغتیایي حالت لا هم ښه نه دی. اوس چې د حج مراسم ډیر نږدې دي، نو باید سعودي حکومت په دغه ورځو کې حاجیانو ته پوره سهولتونه ورکړي چې داسې قسم سبد پیښې مخې ته رانشي. د پخوا په نسبت اوس زیات خلک د حج او عمرې لپاره ځي او په دغو د دوی په ګونو او لکونو روپۍ لګول کیږي. ډان لیکي دا وخت سناسه اته لکه خلک په سعودي عرب کې د حج لپاره تللی دي او نور هم روان دي، او څه کم او زیاتو شلو لکو کسانو تیر کال حج کړی وو او هم د دغې زیاتېدونکې شمیرې لپاره سعودي حکومت د حرم شریف د پراخولو او دغلته د نورې آبادۍ کولو تعمیراتي کار شروع کړی او دا حادثه هم د دغه کار له وجې مخې ته راغله. ډان لیکي باید د سعودي عرب حکومت د حج په ورځو چې په دومره زیات تشمیره کې خلک په یو ځای کې راټول شوي وي آبادی ونه کړي او په دغه وخت کار ودروي، ځکه چې د خلکو ژوند خوندي ساتل هم ضروری دي او باید د ماشینونو او کرینونو سارنه وکړل شي چې دغه چیرته خلکو ته څه تاوان ونه رسوي. ډان لیکي باید سعودي حکومت د حاجیانو شمیرې ته هم پام وکړي او په دومره شمیره کې خلکو ته د حج اجازه ورکوي چې دوی د حفاظت کار سرته رسولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې ستونزې او سرکار. په دغه خپرونه کې د مومندو د پړانګو د موټوشا ډیم په اړه باندې اوري چې دغې کروندګرو ته څه ګټې او ستونزې ولاړې کړې دي. دا خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د مومندو قبایلي سیمې په پړانګار کې د موټوشا زراعتي ډیم په اړه ځایي ولسوالۍ چې د تیرې میاشتې سیلابونو د دغه ډیم د تالا او دیوالونو ته سخت زیان رسولی دی او په څو ځایونو کې ترې اوبه ساسي، چې له وجې د دغه ډیم ګیر چاپیره د کرکلي ځمکې او فصلونه زیانمن کړي دي. هم دغه زمونږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
چینې رسۍ نو جوړ شوې، بارانونه چې وشو هغې سره ماس چې ځای په ځای باندې چینلې وشلېدي.
باران چې وشي خو بس وی کړو چې نه به شاړه پراته، خو موږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته. چې باران وشم باندې داسې ځای په ځای شلېدلې لري.
دا ډیم به موږ درې ته اوس حواله کیږي، کار پہ روان دی. ان شاء الله چې کله موږ ته هینڈ اوور کیږي نو هغه کې کته مسائل دي، ان شاء الله دا به حل شي.
د موټوشا زراعتي ډیم پاړه زموږ همکار شانواز ترغزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
دا محمد بیجن صاحب په پلانغار سیمه کې موټوشا باراني بند چې پروس کال مکمل شوی دی، د کروندیز مکو ته وتلې وړوکې نهرې ځای په ځای مات شوی چې اوبه پکې نه وي. دغه باراني بند په 19 کروڑ او 17 لک روپۍ جوړ شوی چې د حکومت په وینا دغه اوبه به د 1100 جربو نه زیات ځمکه خړوبوي. ولی ولس وایي چې لای هم د دغه باراني بند نه ګټه نه ده اخیستې.
خو وجد خان دې مونږ اوسیدونکو هم د دې ځای چې نه رسېږي نو جوړ شوی بارانونه چې وشو هغې سره مات چې په ځای باندې چینل وشلې دي. پړانګار او بس نمبر خو ټماټر کری دلته خو بس تو خلکو شوق هم سړي دي او بے موسم هم دي او بیا غنم تی اوبه کوي او جوار هم تی خلک کری خو چینل په وجه باندې بس مسله جوړه شوه.
یو بل کروندګر وویل چې هغوی د حکومتي پروژې نه د ګټو پورته کولو په انتظار وو. حکومت لی د بند لپاره ځمکه ورکړه ولې هیڅ رقم فایده ورته نه رسېږي.
مونږ خو د نیکر زمانې نه دغه ځمکه ده، یاره یو اویا تجربه زمونږ خپله ده. په دغه صرف غنم کرو، ټماټر پې کرو، باران چې وشي خو بس وی کرو چې نه به شاړه پرته. خو مونږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته چې باران وشم باندې داسې زی په ځای شلېده لري.
او دغه باراني بند چې د 100 فوټو په اوچت لوی دیوالي اوبه بندې کړي دي، د غاړو نه اوبه روانې دي چې بیا هم دغه اوبه په باراني خورونه کې بهیږي. عرب دین افغان هم دغه سیمه اوسیدونکي دي او وی ویل
سپینه خاوره او کارغان نیمه کوم کلی دي هغه مستفید کیږي ځکه شي چې دغه لخته ورکړې خو دغه افتا ټیکو همیش به خراب شي. سیلابونو د باران د وجه نه کله چې اوبه زیاتې شي نو هغه ډېر متکولان کې هغه اوبه په یو خوړ کې بهیږي، فضول بهیږي، فضول هغه لختي مات شي دي د هغې نه قوم ته هېڅ فایده نشته.
بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې هغوی د بند نه وتلې نهر چې په کومو ځایونو کې بارانونه شډولې د بیا رغونې کار پرې روان دی.
د موټوشا زراعتي ډیم د تالاب د دیوالونو او دینه د اوبو د سسېدو د ستونزمې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د اریګیشن ډپارټمنټ د ډایرکټر اول حسن خان مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اول حسن صاحب، د مومندو قبایلي سیمې نه دغلته کروندګر او ځایي خلک دا ګیله کوي چې دغلته د موټوشا چې کوم په پړانګار کې د اریګیشن یا د کر کلي دپاره کوم ډیم جوړ شوی دی، نو د تیرو سیلابونو د وجې نه هغې ته زیان رسېدلی دی، هغې نه په هغې نه لیک روان دی، نو د دې دپاره ستاسو اداره څه کوي؟
دې دپاره داسې چلی چې دغه ډیم به مونږ ادارې ته اوس حواله کېږي، کار پرې روان دی. انشاءالله چې کله مونږ ته هینډ اوور شي، مونږ ته دغه شي، نو هغې کې که څه مسایل وي هم انشاءالله دا به حل شي. خو یوه خبره چې زه درته کوم، په محمد ایجنسۍ کې مونږ د دې نه علاوه 15 ډیمونه جوړ کړي دي. په ټولو نه زیات کار په اریګیشن کې په محمد ایجنسۍ کې شوی دی. دې خلکو ته خو د سره ګیله په کار نه ده. دې کې مسله داسې ده چې محمد ایجنسۍ او داسې ایجنسۍ ده چې هغه کې صرف سره نف نشته، ځکه صرف مونږ یو ریور دی، په دې کې امبار ریور ورته وایي که نه، دغه 20-30 اوبه ده پکې تقریبا. نو دې کې نوره صرف سره نف نشته. مونږ چې د سوره ډیم جوړ دي که نه، نو دا فلڈ واٹر ہارویسٹنگ دے مونگا فلڈ واٹر کرنے کا وہ سور کا وہ ہے نو دے کے مونگا آلریڈی کا دینا مہ کے مدو شانہ مہ کے مونگا پلیز زڈ مونا جوڑ کری دی تاغا پورا وسیع علاقہ کور کری کافی علاقے تاغا وہ بخور ذریعہ جوڑ رہا کا نا او دا ڈیم سے دے دا مدو شاہ ڈیم دا کے دومر مسئلہ نشتہ دے کے سا لوکل دغام دی انوالو دی کنه چې هغه څه مسله به جوړه وي. خو اوس یا مونږه صفه خبره داسې ده چې مونږ هغه یوه سیس نه کړي، هغه هینډینګ ټیکینګ پروسس روان دی. څنګه مونږ ته هینډ اوور شي نو هغه پورا ډیټیل مونږ تاسو ته بیان کولی شو. مونږ تاسو ته د هغه سیکټور کاس کې څومره د سټوریج کیپاسټی دا څومره ډیسچارج څومره کمانډ ایریاز دا به مونږ ان شاء الله
اول حسن صاحب، دغه د موټو شا ډیم چې کم دی نو دغه په پړانګار کې دی، نو په پړانګار کې تاسو ته دا معلومات شته چې دا څومره سیمه د څومره سیمې کروندګر د دې نه ګټه اخلي؟
د دې نه به تقریبا 300 acres مګه وبا فرق کوي، 300 acres آلموسټ.
بل اول حسن صاحب، تاسو خیال دی چې دا اوس کم لیک شروع شوی دی یا کم د دې نه چې دا نیرونه وتی دي هغه نه دي فعال، نو د دې په جوړښت کې څه مسله ده که تاسو څنګه غنئ؟
نه دا ډېر ښه ده که سکتر مخدمه یو ځل کتل یې زم سره مورته کنه. د دې ما سره دا کوم شته فوټوګراف هم شته، تاسو ته ماته ایمیل اډریس دا واسو یې کین سند ایت یو. نو دا دومره دغه نشته پکې مسله، خو ډېر معمولی دغه به پکې وي کنه. هغه بیسیکلی هغه سلوی نه و دغه کنه جوړه شوی نه و په وخت، نو هغه هغه کې ورته معمولی پرابلم وي. خو زه پورا ډیټیل په دې نشم چې دا مونږ یو ویزیت اوس کوم ریسنت پوزیشن یې دا مونږ نه دا کړی، اوس ته مونږ ته هینډ اوور کیږي. نو مونږ به تاسو ته پوره ډیټیل در کړو. ډیر مسله نشته, مسله نشته چې دا خلک کومه خبره کوي که نه. سټرکچر یې مضبوط دی, ښه زبردست سټرکچر دی.
اول حسن صاحب دا راته وایي چې د دغه سې ډیمونو د مینټیننس یا د دې د بیا رغونې کار ستاسو په اداره کې د دې لپاره خپل انجینران او هر څه وي؟
بالکل جی, دا به مونږ ته هینډ اوور شي. د دې کوم دینا با واٹر مینجمنٹ سسٹم جڑے گی, دینا با چینل جڑے گی کا نا آگا بیا اریگیشن ڈپارٹمنٹ دا ان شاء اللہ ان ڈیو کورس آف ٹائم کئی گا.
بل چونکہ ستاسو تعلق دا اریگیشن ڈپارٹمنٹ سره دے, پٹولو قبائلی سیمو کے دا قسمہ سمر ڈیمونه دی چې پٹولو قبائلی سیمو کے تینا کروندگر گٹ آخلی؟
مون سر ٹوٹل 13 ڈیمز دی. تو دا 13 ڈیمز مون سر آدی تاسو تجزل لگون دی دا دیتے لو خیم
جی. زبردست
سوال نمبر ایک کورونا حفاظت کی فلڈ واٹر ہارویسٹنگ منگا ہوگا نا تو دا فلڈ واٹر نہ دام محفوظ کم لاندے ورتا پرتی دیا کلی ورتا پرتی دی کورونا ورتا پرتی دی بلا فائدہ ہے داسوا اور بلا فائدہ ہے جدید کہ منگا فش کلچر بھی والے گی فش بریڈنگ سینٹر دیتے کو لاؤ دی تقریباً پانچ چھ ڈیم کے فشنگ شروع دے اگئی کے خلق اگئی نم فائدہ خلی اگئی کی نکم انکم جنریشن کی جی ردینا دا گا بلا فائدہ سوا کنا فیش بریڈنگ سینٹر ہم پکی گی اور دا دینا علاوہ دا گا واٹر لیول دے سرا ریپلینشمنٹ کی گی دے سرا واٹر لیول رائز کی گی یعنی گراؤنڈ واٹر ریچارج کی گی دا دینا دے گا ملٹی پرپس دی دا کم سورا دی کنا ملٹی پرپس دی دا گی.
اول حسن صاحب تا سوسا گا نہیں چی پا قبائلی سیمو کے پا خاص ہوتو گا چونکہ لوڑ لوڑ غرون دی دا غلط سیلابی و بم دی دا غلط کی لکا پا کورما کے پاڑا چینار کے دا سی پا غرونو باندے واوری وشی شمالی جنوبی وزیرستان کے نو دا محال پا قبائلی سیمو کے دا سمر نور ڈیمونو ضرورت تے آو سمر و بم مزایا کو؟
ہاں زبردست سوال دے پدے بندے الحمد للہ مونگا کار شو کرے دے مونگ کا با ان شاء اللہ پدے کال پہ دا آئندہ چکم کال دا کم چکم کال روان دے پدے کے با مونگ تا کم از کم 100 ریزروائر ملاو سی ما خپل محنت کوشش کرے دے منیسٹری آف ایگریکلچر نے ریسرچ پا مونگ تا کم از کم 100 ڈیمز را کی او دے رے مونگ تا دا غم فیر دا غم کرے دے مونگا سائٹ سلیکشن ہم شوے دے آلموس پدا کا تو لو وہ وہ جن تو دیو یہ فرق من سر شپ گیر پر زم دی تو دیکھے بھائی انشاءاللہ مونگا تو ڈیمز جوڑا وہ پدی کال تو امید دے چدا بھا مونگا ملاو سی پیسی ون سٹیج دے مونگا پیسی ون بانے سرو دے پیسی ون جوڑا وہ دے دے تو دے دینا علاوہ انشاءاللہ آئندہ دا پرا مونگا تقریباً 100 ڈیمز نو رم دی آبا مونگا منسٹری آف واٹر اینڈ پاور اگئی مونگ سر پرامیس کڑے دے چتا سو دا مونگا دا ڈیم در کہو دا دے بام انشاءاللہ دیر زر مونگا پا دے پراجل بانے کار شروع کرو.
خواہ دا اس تا سوویل چی دا غد 200 ڈیمون و پراتلون کی سو کلونو کی تا سو برابر ہوئی نو دا دے مقصد دا دے دا سو دے خبر ہے چی پا قبائلی سیمو کی دا محال دیر او بزایا کی گی؟
بلکل دا دور ای دینا علاوہ تا سو تا زوائیم کنا چی مونگ سر 21 ری ورز دی پا غی کی کافی پیرنیل فلو دا ریزنیبل فلو پا کی دا کنا دا مونگا فلی یوٹیلائز ندی مونگا دا دینا 740 ٹنل جوڑ کر دیو سا پورے 740 ٹنل مونگا کم کمانڈنگ لیئر دا کدے انڈر لائن لیئر دے دیتا مونگا دا کنسٹرکٹ دا کمپلیٹلی 100% دے یوٹیلائزیشن شروع دے
جی.
دا تو فنکشن کی دی کنا 740 اریگیشن ٹنل دا مونگا دا دینا دا اپارٹ فرام سمال ڈیمز یا ڈیلیشن ڈیمز کم ریزروائر دے دینا علاوہ مونگا 740 ٹنل جوڑ کر دیو دینا نو هغه من کافی ایریا تا هغه ورته دا او بو فیسیلیټی ورته
سمرو بزای کیږي
خدا خو دا دې کنه چې ډېر انسان دا غنه دې ځکه چې موږ قبایلی سیمه داسې دا چې بیک ورډ ایریا دا دې ته چا دا چې پورا ته وو جو نه دا ملاو موږ خپل ټای شروع کړی دا او بند دې دا پرمایو پی سی 1 جوړه دا اسیسمنت اف سرفیس اینڈ گراوند واټر سسٹم ان فاتا موږ به اوس اسیسمنت کوو چې موږ سره ټوټل والیوم اف واټر سمرا دې او دې نه پس موږ پلاننگ کو اکارڈنگ ٹو ولیوم آف واٹر نیٹ ولیوم سره سورا دے دے په مطابق موږ د پلاننگ کو چې موږ دغه څومره چنل څومره ډیم بلکې موږ دام ځای شروع کړی دی چې موږ هایډو پاور ډیم جوړ کړو دے باندې کار شروع دی موږ کورم تنګي ډیم دے دے باندې الحمدلله اوس دغه شروع دی پایپ لائن کې دی ٹینڈر یم شوی دی په دې کې پارٹ ڈی باندې کار شروع دی هغه نه 18.9 میگاواٹ بجلی به پیدا کیږي او کورم تنګي ډیم اوورال چې کمپلیټ شي دا نه 83.4 میگاواٹ بجلی پیدا کیږي او 16,000 ایکڑ با چې کم فرسٹ فیز دی په دې کې با اریګیشن کیږي د دې ډیم نه دا کورم تنګي ډیم دی کو ملزان ډیم هم کمپلیټ دی هغه نه 17 میگاواٹ بجلی پیدا کیږي او 1,40 acres باندې دی نه اریګیشن کیږي نو ډیر فرسٹ فیز دی ان شاء الله موږ لګیا یو یوټیلایزیشن به کوو
تاسو خپل د هایډل پاور یا د اوبو د وجه نه د بجلی جوړولو د ډیمونو خبره وکړه. د مونډه ډیم یو ډیره غټه منصوبه ده او 900-950 میگاواټ بجلی یو هغه کې پوټینشل دی. خو دا هغه د پی سی ون او د دې مسلې رامنځته کیږي په هغه کار په کار او یورپي یونین پیسې هم ورکړی وي چې دا کار به مکمل شي. د هغې څه صورت حال دی؟
هغې کې زه تاسو ته دې باندې ما رپورټ هم لیکلی دی دین راځي دې کنا زمونږ ډېر هغه د سیستم د لاندې دا په مهمه ایجنسی کې د بیسیکلی د ډیجو ریسټریکشن مې منته دي 746 میگاواټ په دینه بجلی پیدا کیږي او واس ایریا په دینه اریګیشن کیږي او فلډ میټیګیشن د دې چې څار صدا مردان نو شیرا د کوړه خطر دا چې دا ټول ایریا په دینه فلډ میټیګیشن هم شي
جی
او دې باندې ان شاء الله اوس نږدې دې کې دې شي دې باندې دا شروع شي ځکه چې مونږ رپورټ غوښتو چې تاسو په دې کې څه ویئ که نه مونږ خپل ورته ویلي دي چې دې کې انشاءالله تاسو صرف دغه کم د سوا تری ورته د دې ګریډیټ معلوم کوي د دې ګریډیټ نیټ ګریډیټ څومره چې پاس ورک شوی دی په دې کې ګریډیټ څنګه معلوم شوی ما ورته خپل دغه کې ریکری تاسو دې باندې زر کار شروع کوي صرف ګریډیټ نه معلوم کوي اکاډمي تاسو دې کم دغه دی کنه د دې کم فاونډیشن کیپیسټی دا زیاته کوي لګونه قوت زیات ورکوي رام دے داسی دا کہ کم تر بیلا ڈیم جوڑ دے دا پو انڈسٹری ور دے دا پو ٹول پاکستان کے پٹرول نہ لوئی ور دے نو پاگا بند آگے بند خود جوڑ دے اے بند تا سو فردر دا سروے ولے کو اسسمنٹ ولے کو دے بند ٹائم تا سو دے ڈیم کار سٹارٹ تے شروع کی سنگ خپل ایفرٹ تو چ دے بند کار شروع
خود یورپی یونین لخوا پ دا ڈیم بند دا سے اعتراضات راغلی چ ماحول تے خطرہ دا نو دا واقعی دا صحیح حقیقت تے
دا بالکل ٹھیک نه ده دا دومره زبردست کول سایت ته تاسو دا وی نه بهترین سایت ته د دین آباد کې تی کې تا اکونومیک گروت ته دومره زیات شي چې ان بیلیویبل دی او فلډ میټیګیشن دا غ مخ ته په 2012-2013 کې کوم فلډ راغلی وو دی خدا کا چر صدا مردان او نشر برباد کړی وو څومره ته بیره غلی وو په دا کوړه خط کې څومره ته بیره غلی وو دا به پرمننټلی فلډ میټیګیټ شي دا به محفوظ شي د دینه پارت فرام پاور جنریشن او اپارٹ فرام دا سکم دغه د اریګیشن دی دا د خو ملټی پرپز دی دا څنګه کې دی شي په دې کې خو هیڅ مسله هم نشته دی یې په هیڅ مسله هم نشته دی
چې د موټو شاه د ډیم دا هینډ اوور به تاسو ته په څومره ورځو کې وشي او دا اوس زیر سات چا سره دی
بیسیکلی موږ خدا سي دې کنه چې دومره های لیول دغه ډیسیژن میکر په کې غونډه یو کنه او ان شاء الله دا به زر وشي موږ ته پته ولګي چې دا اٹ ویل ټیک آی تھنک اٹ ویل ټیک 1 منت
او دا اوس چا سره دی
اوس دا فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سره دی
نو د دې د مینټیننس ذمہ وارم فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی دا
نه دې د مینټیننس فیل حل نشته کنسٹرکشن یوز کمپلیټ شو مینټیننس او یا ضرورت هم نشته مینټیننس ورسته کیږي نه مینټیننس ته بیا هند اوور کیږي اریګیشن ډیپارټمنټ ته غینه با واټر مینجمنټ سیستم جوړیږي نو غینه پس ته بیا دا کوي شي د څنګه
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار که تاسو هم ستونزې وینئ نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00-22-11-21-21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی کی کومه
ده هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس